پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. وړاندې په خپرونه کې افغان حکومت وایي چې په تېرو څلورو میاشتو کې طالبانو 22 زره بریدونه کړي. وړاندې د دې حملو د ملکي تلفاتو په اړه هم اوریدلی شئ. د کندهار پر ښار له درې اونیو راهیسې جګړې روانې دي. یو شمېر ځوانانو په دې ښار کې خپل ږغ اوچت کړ. د نورستان په کامدیش کې سیلونه راغلي. روزګان بیا وچکالی ځپلی. په زرګونو جیری به مځکې په دې ولایت کې له کښته پاتې شوي او کوچیان وایي چې د څارویو د څراکو بله کمی شوي. تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
نن د زمری و ما په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو په سازمان کې ثبت شول. او د اوکراین په لویدیځ کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې یو ځایي پیلوټ او درې امریکایان وژل شوي. بشپړ خبرونه. نن د زمری و ما په افغانستان کې د ملي بیرغ ورځ لمانځل کیږي. په کابل او نورو ښارونو کې چې د دولت تر واک لاندې دي، درې رنګه بیرغ د ملي سمبول په توګه نندارې ته وړاندې کیږي. خو په هغو سیمو کې چې پخوا د طالبانو په لاس کې وي یا یې په وروستیو څو اونیو کې نیولي، طالبانو د تور، شین او سره بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پر دولتي ادارو راځوړند کړی دی. د افغانستان درې رنګه بیرغ په 1928 کال کې د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په لویه جرګه کې تصویب شوی و. ملي بیرغ د هیوادونو له ملي ارزښتونو ګڼل کیږي. د سویډن په پلازمینه استاکولم کې په لسګونو افغانانو د پاکستان د سفارت مخې ته پرون مظاهره وکړه.
پاکستان
مظاهره چانو په پاکستان تور پورې کړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې نیابتي جګړه مختوړي. د هغه تور دی چې اسلام آباد تل رد کړی دی. د سویډن تر دې مظاهره مخکې په تیرې اونۍ کې یو شمېر افغانانو د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ښارونو، بریتانیا، بلجیم او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو کې د پاکستان د سفارتونو او سیاسي نمایندګیو مخې ته مظاهرې کړې وې. د دې مظاهرو پر مهال په اسلام آباد کې د افغان سفیر د لور سلسله علي خیل د برمته کېدو پیښه هم غندل شوې وه. د افغانانو درې فرهنګي میراثونه د ملګرو ملتونو ښوونیزې، علمي او فرهنګي ادارې یونسکو له لوري د افغانستان په نوم ثبت شول. دا درې میراثونه د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک یوازې د افغانستان په نوم، د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت د افغانستان، آذربایجان، ایران، ترکیې، ترکمنستان او ازبکستان د ګډ میراث په نوم، او یلدا شپه له ایران سره په ګډه د نړیوالو ناملموسو فرهنګي میراثونو په توګه د 2022 کال د ثبت لپاره ومنل شول. ترکیه تر 230 ډیر کډوال نیولی چې د ایجن سمندرګي لارې د کبنیونکو په وی بیړۍ کې د یونان لور ته اوختل. د ترکیه رسنیو په وینا د چهارشنبه په ورځ 231 کډوال سمندر غاړې ځواکونو راګرځولې دي. دوی د افغانستان، سوریه، ایران، اریتریا، یمن او پاکستان وګړي دي. د اوکراین په لویدیځ کې د یوې وړې الوتکې د لوېدو په پیښه کې یو ځایي پیلوټ او درې امریکایان وژل شوي دي. پولیسو ویلي چې د الوتکه په ځایي وخت غرمه مهال په ایوانو فرنکس سیمه کې له یوه کور سره ولګېده. وژل شوی امریکایي مسافر د امریکا هسډیک یهودیان بلل شوي دي. دا خبره د اوکراین د یهودانو متحدې ټولنې کړې ده. د پولیسو په وینا له هغه کوره چې د الوتکه پرې لګېدلې یوه میرمن او دوه ماشومان روغ وتلي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د کورونا واکسین په اړه نوې تګلاره اعلانوي. د سپینې ماڼۍ په وینا دای به اعلان وکړي چې ټول فدرالي ماموران باید د کورونا واکسین وکړي او کنه په منظم ډول د خپل معاینې تر سره کوي. دا اعلان داسې مهال کیږي چې په متحده ایالاتونو او نور نړۍ کې د کورونا د دلتا باندې زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوې دي. د بایډن دا اعلان به د پوځیانو په ګډون د دغه هیواد 4.2 میلیونه حکومتي کارکوونکي متاثره کړي. تمه ده چې د واکسین د جبري کېدو په اړه د بایډن دا تګلاره به د یو شمېر جمهوري غوښتونکو او هغو کسانو له مخالفت سره مخامخ شي چې د ازادیو د نقضېدو اندېښنه لري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد چیبری هم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې طالبانو 22,000 بریدونه کړي دي چې له عملی له 2015 شپېته ډېر ملکیان وژل شوي او تر دې شمېر زیات نور ټپیان دي. نور جزئیات له خپل همکار اخلي.
بلې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې په دې وروستۍ څلورو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شوې دي چې په دوه څلورو میاشتو کې له 2000 زیاتې حملې کړې طالبانو چې له امله یې 2,500 ملکیان وژل شوي دي، 3,001 تنه نور ټپیان دي چې په دغو وژل شویو کې 1,400 نارینه، 1,500 او 915 ماشومان شامل دي. دوی هم درنګه وویل چې دغه حمله راکټي بریدونه قاتلونه ترونه دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت د تاریخوالي د راکمخت رئیس سید عبدالله هاشمی مطبوعاتي غونډې ته کابل کې مطبوعاتي غونډې ته وویل چې د افغان ځواکونو هم په همدومره موده کې، یعنی د جوزا حمل او سر په میاشت کې، له 3,000 زیاتې حملې کړې دي چې د دوی په وینا له 1,000 زیات طالبان وژل شوي دي او دارنګه له 9,000 زیات نور ټپیان شوي دي. د همدې ښاغلي هاشمي په وینا د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې له 4,000 به به زیات خوندي ترلاسه شوي دي چې له امله یې 1,000 ماشومان خوندي ته له تګ څخه پاتې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې یوناما هم یو راپور خپور کړی و چې ویلي وو په تیرو شپږو میاشتو کې په جګړو کې د ملکیانو تلفاتو کې 40% زیاتوالی راغلی ده چې له امله یې ملکیان وژل شوي دي. همدغه د یوناما راپور کې 21% د حکومت طرفدارو ځواکونو ته، همدارنګه 21% د دولت وسلوالو مخالفانو، له هغې ډلې داعش، طالبانو، نور وسلوالو ته منسوب وه. همدارنګه د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت چارواکي همدارنګه وایي چې طالبانو ته خپل کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو اساسي حقونه تر پښو لاندې کړي، یعنی کم کړي دي بشري اساسي حقونه. دغه د دوی ادعاوې په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال هم وایي چې دوی چمتو دي چې له وسلوالو طالبانو سره د بندیانو د خلاصونو همدارنګ د اساسي قانون په تعدیل باندې وغږیږو. شبر ستر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دغه راپور په اړه څه نه دی ویل او نه هم خپلواک سرچینو په دې اړه باندې نظر ورکړی یا تایید کړی دی. بله
مننه. و موریدل چې د تیرو څلورو میاشتو په ترڅ کې د افغان حکومت په وینا څومره تلفات اوشتې دي چې د دوی په وینا ګڼ ملکیان په دې بریدونو کې وشل شوي دي او د طالبانو شمیر هم دوی یاد کړ. دغه جګړو یوازې خلکو ته تلفات نه دی اړولې، ګڼ خلک یې د افغانستان دننه بې ځایه کړی دي. یو له هغو سیمو چې ډېر کسان پکې بې ځایه شوي دي کندهار ښار دی. د کندهار ښار د جګړې 7 ورځې پوره کیږي، نن یې 20مه ده او د دې جګړو له امله 2,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي، چې ځینې کورنۍ مجبوره شوي دي چې له یو ځایه بل ځای ته حتی 5 ځایه کډې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
دا غځوانان چې د کندهار ښار په منځ د شهیدانو په څلور لارې کې راټول شوی و، د جګړې لشکې لغاړوې د اوربند او سولي غښتنه وکړه.
دلته سونه او اوربند د ټولو اخوته په زور واخلي، تاسو ته حق دی
واړو یا
د حکمت الله کاکړ په نوم یو ویناوال وویل چې کنداریان په تیرو دیو شکلونو کې د خپل ژوند ډېرې بدی او ترخې ورځې تجربه کوي. د نوموړي په وینا جګړې شپه او ورځ د خلکو ژوند نارامه کړي او شکې لاړخونه دي پر خلکو رحم وکړي او د روان ناورین مخه دی ونیسي.
د خدای او د قران لپاره ک تعلیم دی ک حکومت دی دوی د زمر نه را واوري دلته هیڅ پارلمان وکیل نه دی ولار دلته کمانډان نه دی ولار دلته ټول د عام ولس را ټول سوی دی موږ د خپل ولس په وینو باندې جړی جو تاسو په فیسبوک کې ویني سپنسر په دکې کې ناس ته جاړي برای پر کښنی باندې عقل کې مات سوی دی اندارې په کې پستور کې لګېدلې دي تاسو په ستور کې نه ویني تاسو وړاندې دنیا والو ته خدای او د قران روي دی موږ مسلمانان یو پنځه وخت لمونځ کوو روژه نیسو زکات ورکو پر موږ دغه کونډې ورنجې چې جاړي دا اعتماد د دې نور وس موږ نه لرو چې سپورټ وکړو د دې وس موږ نه لرو چې دوی سره همکاري وکړو چې څه مو درلودل هغه مو ورکړل ور ومو وېشل اوس چې خپله ډوډۍ خورو خپله خوږه ډوډۍ را باندې زار ده د خدای او د قران روي دی دنیا والو زموږ غږ واوري او زموږ سره کومک وکړي.
د ولی محمد بادزی په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار ښار د روانې جګړې شل ورځې پوره کیږي او شاوخوا 2000 کورنۍ ل خپل سیمو بې ځای سیوي چې ان ځینې کورنۍ مجبور سیوي چې 15 ځای کډه وکړي.
کندهار د افغانستان سیاسي اقتصادي ټولنیس او هر هرخیز زړه بلل کیږي ولی نن سبا په کندهار کې خو نه یو څوک نشته چې ځکه پورته کې موږ د دواړو طرفین څخه ولسونه او دغه ځوانان په احترامانه باندې هیله کوو او غوښتنه ورڅخه لرو چموشته ژوند راغی موشته سکون راغی موشته مینا راغی څو در څو به موږ په دغه سوځیدلي حالات کې کړی څو در څو به موږ درې کړي ما کړی دي چې ما درې کړي کړی دي بل ځوان تر ما ساغه پنځه کړی دي چې د ایویش می سبلی سمیت اولاد شو هغه ته بیا نور جنگ را باندې راځي.
د نور محمد په نوم یو بل ویناوال وویل چې د کندهار وسیدونکي هر ورځ له ډیرو دردونکو پیښو سره مخامخ کیږي خو مرکزی حکومت او چارواکي خاموش دي.
یو زرنج رالی یو فامیل پشکی کی دی چې درې زنانه دي او دوه مردانه دي د زرنج رالی نږدې د خلکو مابین ست یو زموږ ستو فورکی دا ډیر آزاد ډیر چیږي وي موږ دا فکر وکړي چې دا په جنگ کې زخمی شوی دی کله چې موږ ور نږدې شولو دا یو سړی دی سپینځری دی دا یو ځوان دی دا اوس نه رسېږي چې د خورکی را تا کې د زرنج سره د خورکی د کښنی مریض ده اتا دردا چې پر لار روانه د مریض سوې ده په کور کې مریض سوې ده د جنگ د حالات سره وته دي د دوانیم ساو درو ساو نارنه او په مخ کې کښلې وځې دي.
په تیرو شلو ورځو کې د کندهار د 15 سوالیو او درو حوزو تر سقوط وروسته دا مهال د دغه ښار په دریمه 15 نهمه او 14 حوزه کې جګړه روانه ده. د دغه جګړې لامل په تیرو شلو ورځو کې د کندهار میرویس روغتون ته شاوخوا 1500 مړي او ټپیان ورولل سوي چې ډیره برخه یې ملکیان دي. د کندهار د کډوالو چارو ریاست د معلوماتو په اساس شاوخوا 2000 کورنۍ له خپل کورونو وتلي او د کندهار ښار په دولتي تاسیساتو او کیمپونو کې ځای پر ځای سی بی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا ازادي رادیو په روان خبرونه کې وړاندې یو نړیوال مطلب لرو. د امریکا د ولسمشر جوګو بایدن هیله د سر شریکو چې غواړي د فدرالي ادارې ټول کارکونکي د کووډ 19 واکسینونه وکړي. خو مخکې تر دې چې دا مطلب راواخلو اقتصادي خبرونه لرو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت د ننګرهار، بامیان او تخار ولایتونو په بازارونو کې د بایو کنټرول لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام په دې ورسیو کې په بازارونو کې د بایو د لوړېدو له شکایتونو وروسته شوی. وزارت وایي د دې لپاره یو ځانګړی کمیسون جوړ شوی او سرغړوونکي به جریمه شي. چارواکي وایي په ښارونو کې د اړتیا وړ خوراکي توکي په کافي اندازه بازارونو کې شته او د تبادلې نرخ تر یوې کچې عادي حالت ته رسون شوی. صنعت او سوداګرۍ وزارت د مستهلکینو د ملاتړ، د احتکار او د بې کیفیت او تقلبي توکو د مخنیوي کمیسون په مرکز او د هیواد په درویشتو ولایتونو کې د مستهلکینو د ملاتړ، د احتکار او قیمت پلورلو د مخنیوي په موخه په منظم ډول د بازارونو پلاتنه تر سره کوي. دا په داسې حال کې چې په هیواد کې د جګړو په زیاتېدو او بندرونو په تړل کېدو سره د خوراکي توکو بیې په بیساري ډول لوړې شوې دي. هلمند کې د سویابینو کرکیله زیاته شوې ده. د هلمند د کرنې او مالدارۍ رئیس زلمی الکون نازادي راډیو ته ویل چې د دغه ریاست په هلو ځلو د افغانستان پرختیایي ادارې په مالی همکارۍ د دې ولایت د مرکز لخکرګاه په ګډون په یو شمېر ولسوالیو کې 15,000 جریبه ځمکه کې سویابین کرل شوې دي.
شش کال په هلمند ولایت کې تقریبا 1500 جریبه ځمکه کې د سویابینو کرکیله شوې ده. تیر کال په هلمند ولایت کې 1500 جریبه ځمکه باندې کرکیله شوې وه چې شش کال تخمینی حاصل به 380 متریک ټنه یې، او تیر کال د سویابینو حاصلات په هلمند ولایت کې 120 متریک ټنه وو.
هلمند کې د سویابینو د رواجولو او پراختیا لپاره د سویابینو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سري هم ورکول شوي چې د اړتیا وړ تخمونه او کیمیاوي سري د وطن ملي دانی شرکت لخوا چمتو شوي دي، او د دې ولایت 1500 مخکښو کروندګرو ته ویشل شوي دي. د سویابینو کرکیله په 2003 میلادي کال کې دود شوې ده. چارواکي وایي سویابین بشپړه پروتیني او مغذي مواد لري، او د کورنیو پر روغتیا په ځنګړي ډول د ماشومانو د خوارځواکۍ په مخنیوي کې رغنده رول لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزری او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ 495 افغانۍ.
اسد رډو پمنسنی سپد ولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن غواړي چې دغه هیواد د فدرال ادارو ټول کارکونکو د کووډ 19 واکسینونه ولګوي. ولسمشر به نن د ورځې په اوږدو کې په دیاړه خپل تګلارې اعلان کړي. دا اعلان په داسې وخت کې کیږي چې په امریکا کې د کورونا وبا دلتا باندې اندیښنې په زیاتېدو دي. سفیولا سنسی د اسد رډو د مرکز د خبری څنګ په حواله راپور لري.
په امریکا کې د کورونا وبا د واکسین په تړاو نوې پالیسۍ اعلانېږي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي جمهور رئیس جو بایدن به اعلان کړي چې د متحدو ایالاتونو ټول فدرال کارکونکي باید د کووید 19 واکسینونه ولګوي یا منظم ټیسټونه ورکړي. په دې مسلې باندې خبرو چارواکو ویلي بایدن د پنجشنبه په ورځ د کورونا وبا د چټکې خپرېدونکو دلتا باندې له امله د رامنځته شو اندېښنو په اوج کې دغه پالیسي اعلانوي. د ولسمشر بایدن پلان شوی پالیسي به په ټول امریکا کې 4,200,000 فدرال کارکونکي چې پکې پوځیان هم شامل دي تر پوښښ لاندې راولي. تر دې یو ورځ مخکې د نیویورک چارواکو ویلي دولتي کارکونکي باید د سپتمبر تر لومړیو پورې واکسینونه ولګوي یا هر اونۍ د کووید 19 ټیسټونه ورکړي. د نیویورک والي اندرو کومو چې د کالیفورنیا او نیویورک ښار لپاره د واکسینونو یا ټیسټونو په تړاو پالیسیانې تعقیبوي، په نیویورک کې په سیمهییزو چارواکو غږ وکړ چې دا مسله جدي ونیسي. خصوصي شرکتونو د روغتونو مدیرانو او په ټوله هیواد کې پوانتونونو هم په دې ورستیو میاشتو کې د واکسین مقررات وضع کړي. په لږ تر لږه 13 ایالتونو کې چې مشران جمهوری پال دي، د حکومت له دې پالیسیو سره ځینې مخالفتونه هم کیږي. د ایالتونو مشرانو د واکسین د پاسپورتونو ویش یا عامه ادارو کې د واکسینونو یا ټیسټونو د ثبوت وړاندې کول منع کړي. د ټکنالوژي لوی شرکتونو فیسبوک او ګوګل هم په دې ورستیو کې اعلان کړی چې کارونه برته له دفتره پیلېږي باید ټول کارکونکي واکسین ولګوي. د واکسین په تړاو مقررات غالبا د یو شمېر خلکو او جمهوریت غوښتونکو له مخالفتونو سره مخ دي چې اندېښمن دي دغه مسله آزادۍ محدودوي. امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې د کرونا وبا د مثبتو قضیو او د مړینو د ډېرې کچې په حساب پاول سر کې ده. په دغه هیواد کې د جانز هاپکنز او نورو بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر 4.4 میلیونه او 10,000 کسانونه پورته شوی. له دې ډلې نږدې 4,2 میلیونه کسان مړه شوي. په دغه هیواد کې بیا له 342 میلیونه ډېر د کرونا واکسینونه لګول شوي. په دې سره د هغو کسانو فیصدي چې د واکسینونو په شرایطو برابر دي، یعنی عمرونه له 12 پورته دي، نږدې 8% ته رسیږي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا مثبتې پیښې نږدې 1,690 میلیونه ته رسیدلې چې له دې ډلې څخه باندې 4,101,000 کسان مړه شوي. سره له دې چې د کرونا نوې بڼې دلتا په ګڼو هیوادونو کې یو وار بیا ستونزې راولاړې کړې، خو د واکسینونو کچه هم ورستر بلې مخ په لوړېدو ده. دمګړې څخه باندې 3,918,000,000 ډوز واکسینونه په خلکو تطبیق شوي. که څه هم یو شمېر شتمنو هیوادونو د کرونا لکتر لګې یو ډوز لګولې او ځینو یو بیا ان دوه ډوزونه هم بشپړ کړی، خو د روغتیا نړیوال سازمان د اندېښنو له مخې د واکسینونو د غیر عادلانه ویش او تمویل په خاطر په ځینو بېوزلو هیوادونو کې د واکسین کړو شمیر شاوخوا 1% کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان له ټولو بډایه هیوادو غوښتي چې بېوزلو هیوادونو ته د واکسینونو په رسولو کې مرسته وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نورستان د کام دیش ولسوالۍ په مردیش کې سیلابونو په لسکونو کورونه وړي دي او د یو شمېر کسانو ژوند اخیستی دی. خلک له حکومت او مرستندویو ټولنو د مرستو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان په ختیځه کامدیش ولسوالۍ کې سیلابونو د مردیش کلی زیاته برخه ویجاړه کړې او په لسګونو کسانی وژلې دي. دا سیلاب تیر شپه راغله. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکو عبدالرحمن
مردیش کلی کې سیل راغله دي. تقریبا جمعه ناوله 15 کور تیر وړي دي. دا جنوري به 300 کور وي.
دا ولایتی شورا رئیس عبدالله پندزوی بیوای چې په مردیش کې سیلاب اصل کورونه د انسانانو او څارویو سره وړي دي او تر اوسه د څلوېښتو تنو جسدونه راوستل شوي دي. د نورستان قومي مشر غلام الله نورستانی بیا له حکومت او مرستندوی ټولنو سیلاب ځپلو ته د اړینو مرستو غوښتنه کوي.
ناورین د دې لپاره باید کومګونه ورسیږي خلکو ته او صلیب سرخ باید لاړ شي. هلته خو منطقه اوس نارام منطقه ده، مشکلات حل شي.
د نورستان چارواکي وایي په مردیش کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولې دي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
بدبختانه په مردیش کلي باندې یو ډېر مهلک سیلاب راغلی او تقریبا 90% دا کلي ویجاړ کړی دی. تر اوسه پورې راپورونو مطابق لسګونه خلک په دې کې وژل شوي دي. دقیق تعداد یې ځکه نه دی معلوم چې هغه ساحه کې تلیفون او نور د کمیونیکیشن وسایل نشته دی.
والي وایي که څه هم چې یا د ساحه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده او که هغوی ورته اجازه ورکړي نو دوی حاضر دي چې سیلاب ځپلو ته مرستې ورسوي. خو طالب وین ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی ټولو مرستندوی ادارو او هغه حکومتي کسانو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي چې وسله ونه لري. له دې وړاندې د نورستان په دواب او نورګرام ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي او زیات سرکونه ویجاړ کړي، خو د خلکو په خبره چې لا هم چا ورته د مرستو لاس نه دی غځولی.
سیلونه او وچکالی د اقلیم د بدلون نقشه ده. د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ په غونډه کې پرون په کابل کې له 28 زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازیو برخه واخیسته. د غونډې ته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وویل چې افغانان له دریو ستونزو سره مخامخ دي: کورونا، د طالبانو بریدونه او وچکالی. په روزګان کې سږ کال د اوبو د نشتوالي له امله په زرګونو جریبه ځمکه له کښته پاتې شوې ده. د دې ولایت خلک په خپلو کې جرګې کوي چې څرنګه دا ستونزه تر یوه بریده هوارولی شي.
د کلی د مشرانو دا جرګه د اوبو د ویش پر سر ده چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار د سپیدخار د ویالې شریکان یې په خپلو کې هرونی کوي. په جرګه کې د ویالې اوبه لومړی پر کریو ویشل کیږي چې هرې کریې ته یوه ورځ وخت ورکول کیږي او وروسته په کریا کې بیا د کلیوالو ترمنځ اوبه پر ساعتونو او دقیقو ویشل کیږي. په جرګه کې ټینګار پر دې کیږي چې هر یو کس باید تر خپل وخت زیاتې اوبه پر خپل ځمکه اعلان
کړي. دونه په نوی ته پرېدم دا زکریا ال زندي کدي سیلندر راو کدي دا وځي ګرځي.
وڅ دیوښ کلن شارغه د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اډون د سپیدخار د کری وسیدونکو دی چې ساش کالمنې د خپل شاوخوا 500 جریبه ترولې لاندې آباد زمکي څخه ایوازي پنیم جریبه زمکه بینډي او رومیان کرلې دي او اوس په خړوبولو بوخت دي. دته د یاد نیم جریب زمکی د خړوبولو لپاره یو ساعت وخت ورکول سوی دی. که زمکه خړوب وسول شترشه کنن نور حق نه لري. شراغا په کور کې 15 دی. د ټولو سترګې همدې نیم جریب ځمکې ته دي، ځکه نور کاروبار نه لري. نوموړي وایي تیر کال یې د خپلې ځمکې څخه د مني په دې موسم کې 30 خرواره زیات جواري واخیستل او دغه راز بادام.
غوښتنه مې دا زما سره همکاري وکړي چې اوبه برمې راته ووایي، وروره دار یو شی کومک راسره وکړل شي چې اوبه مو پیدا شي. ما دا اوس د دغه اوبه را پیدا کړي چې موږ توت وو، درخته وو، بادام په وکړو، کښت غم نه کوو. نو خدا پلار دکه بادام دی وچیش تو توغ دلاسه بلیزی که بادام داغه شدی درخت کشتی درخت داغه شدی پا ولا بلا چی که یه سور و بجید ما پا خدا کسیمی که پتل دید چه غنوم سو باقت اوش شدی در لو پا خاطر زمان دی پا خدا کسیمی که بیا یه سور پتل دید.
د دې سیمې ډیرو مرلرون کې خلک وایي په تیرو 2 کلونو کې داسې حالات نه دي راغلي چې د سپید خار په نوم تر ولې لاندې ځمکې دي بې کښت او د اوبو د نشتوالي له امله شاړې پاتې وي. د اروزګان ډیر نور بزګران بیا لګیا دي چې څاګانې ووهي تر څو وروسته د ماشین یا واټر پمپ له لارې د دې څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې ورباندې خړوبې کړي. د دې سیمې یو بل بزګر سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ځمکه د مني په موسم کې له کښت څخه پاتې سوې، بلکې په پسرلي کې هم شنه غنم د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي. دی وایي په کور کې شپانه سته نه دی، خو سایران پاتې دي چې هغوی ته څه ورکړي او په خبره یې چې کاروبار هم نسته. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنې او مالداري ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس شاوخوا 90% خلکو اقتصاد یې پر کرهڼه او مالداري ولاړ دی. د ځمکوالو تر څنګ په اروزګان ولایت کې نور خلک بیا په کورونو کې د څښاک د اوبو د کموالي سره هم مخ دي. همدا اوس په ډیرو سیمو کې په کورونو کې څاګانې یا وچې سوي دي او یا یې هم اوبه ډیرې زیاتې کمې سوي دي او لاندې تللې دي. ډیر خلک په کورونو کې د څاګانو د وهلو توان نه لري، ځکه چې عادي برمه وهونکي شرکتونه د 40 څخه تر 1 لک افغانۍ پیسې غواړي. په اروزګان ولایت کې وچکالۍ نه یوازې دا چې بزګران زیانمن کړي دي، بلکې کوچانو ته یې هم زیات زیان اړولی دی. رحیم الله د اروزګان ولایت مرکز ترین کوټ اړوند د چلمګر په دښته کې خیمه درولې او اوس د خپلو څاریو په رنګولو او پاکولو بوخت دی. څو شایسته سي او په بازار کې د پیرودونکو پام ځان ته واړوي. نوموړي وایي د خپلو څاریو پیرلو ته ځکه مخه کړې ده چې ویره لري د اوبو او خوړو د نشتوالي له امله ورڅخه مړه نه سي.
مالونه مې ګرده اوبه ژتر هغه لا ساعت مې خرڅ کې شو اوبه یې نسته نه دی لا خو نه مځکه خو نه لرو نه دی دغه یو 50 پسنه به یي هغه مینیمی خرڅ کوه اوس به یې 100 پسنه پاته سوي د تږې بیا والا خو وژې بیا تږې وې نه دی الا مې د دغه سیاته خرڅ کړي د تږې د لاسه دغه پراته یي دلته لاره شه وسه برمه یو شی ستا به ځای خو ستا نه پرداش خو شی ستا لانه.
د اروزګان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې د دوی د معلوماتو پر اساس د دغه ولایت شاوخوا 95% خلک سږکال وچکالۍ زیانمن کړي دي. د یادې ادارې رئیس عصمت الله فیض وایي دوی د وچکالۍ ځپلو کورنۍ سروې شروع کړې او په خبره یې چې پلان لري ورسره مرستې وکړي. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست رئیس احمد شاه خیری هم ازادي راډیو ته وویل چې سږکال وچکالۍ په اروزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړې. نوموړي وایي د خلکو د ستونزې له مرکزي ادارې سره شریکې کړې او وبه ګوري چې هغې ورسره څه کوي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې افغان دولت د اوبو مهارول خپل لومړیتوب یادوي چې د سلما او کمال خان بند جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل او د دغه هیواد په زیات شمیر نورو سیمو کې بیا د نورو بندونو د جوړولو چارې روانې دي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اتدا فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دا ازادي په څپو کې پروګرام کې نن له دوو تر دریو دا مسله څېړو چې په افغانستان کې وروستیو جګړو د نړۍ له هیوادو سره د افغان حکومت اړیکې څومره اغیزمنې کړې دي. د سکایپ او ټلیفون له لارې تاسو هم پرې خبرونه کې برخه اخیستلی شئ. وړاندې پرې خبرونه کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. مخکې تر دې چې دا پروګرام تاسو ته وړاندې کړو